رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم در نوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی ځان از رانه ایسو زیم تاسو د امریکا غکشنا رادیو نه زمونږ د سهارنۍ خبری خبرونې لومړی برخه وري. په خبرونې کې به واوري د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې لپاره د مخالفینو سره خبرو ته حاضر دي، او د بلخ د پخوانی والی او حکومت ترمنځ روانې لانجې په جمعیت ګوند کې د نور او عبدالله په پلوۍ د دې ګوند غړي سره وویشل. په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورېدی شي. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا د اوس د خبرونو لنډیز واورئ. د روسیې سیاسي مخالف مشر الکسی ناوالنی د جمهوري ریاست د مقام پر راتلونکو انتخاباتو کې د مقاطعې اعلان وکړ. د پیرو یو پخوانی جمهور رئیس البرتو فوجیمورو چې په 15 کال باندې محکوم شوی او عفو شوی دی، او پرون د کاتولیکانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس په بیت المقدس کې د سولې او د کوریا په ټاپو وزم کې د متقابل احترام خواست وکړ. او دا هم د خبرونو تفصیل. د روسیې سیاسي مخالف مشر الکسی ناوالنی د خپل ملک د جمهوري ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون سره په دې خاطر مقاطع اعلان کړی چې د انتخاباتو کمیسیون د جمهوري ریاست مقام ته د هغه کاندیدی رد کړه. د روسیې د انتخاباتو کمیسیون ویلي دی چې دغه کمیسیون غړو ښاغلی ناوالنی د جنایي الزامونو له کبله په انتخاباتو کې د جمهوري ریاست مقام ته د کاندیدۍ نه محروم کړی دی، مګر په روسیې کې د اداري فساد په ضد مبارزینو او د هغه پلویان وایي چې دغه ټول الزامونه سیاسي انګیزه لري. د روسیې د انتخاباتو کمیسیون دغه فیصله یو ورځ وروسته لاغي وکړه چې ښاغلی ناوالنی د جمهور ریاست د مقام د کاندیدۍ لپاره د خلکو لازمي ملاتړ ترلاسه کړ. د روسیې د انتخاباتو د کمیسیون د دغه فیصلې نه وروسته هغه د خپل خپلویان نو غوښتل چې د انتخاباتو سره مقاطعه اعلان کړي. د پیرو جمهور رئیس د خپل ملک یو پخوانی جمهور رئیس البرتو فوجیمورو ته چې په 15 کال قید محکوم شوی او پرون د طبي دلایلو له کبله دافع اعلان وکړ. د پیرو د جمهور ریاست د مقام په یو اعلامیه کې چې پرون ماښام خپره شوی ویل شوي چې د غافه د بشر دوستۍ په خاطر د صحي معایناتو د تفتیش نه وروسته شوې ده. په خپله فوجیمورو د یو کال راهیسې دافع خواستونه کول. د رومن کاتولیکانو ستر مذهبي مشر پا فرانسیس په بیت المقدس کې د سولې او د کوریا په ټاپو وزم کې د متقابل احترام غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې د پاپ زیات توجه دا وخت په نړۍ کې د وسلوالو شخړو له امله د کړېدلو ماشومانو د کړاوونو د کمولو په لورې وه، په بیت المقدس کې د سولې او امن غږ وکړ. هغه د کوریا په ټاپو وزم کې هم د ټولو خواوو ترمنځ د متقابل احترام غوښتنه کړې ده، او زیاته کړه چې د ټکر په ځای باید د دغو شخړو د حل لپاره د فهم لار ولټول شي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د فلیپین مقاماتو ویلي دي چې د اطفایي عملې د هغو 30 کسانو د جسدونو پاتیشونی پیدا کړي دي چې د هغه ملک په جنوب کې د داوا په ښار کې په یو مارکیټ کې چې اور یې اخیستی او بند پاتیشي وو. دغه اور د شنبه په ورځ لګېدلی و، مګر د اور د سخت حرارت او د ډیر لوګي له کبله د اطفایي عملیې ته دا مشکله وه چې اور کې د وژل شوو کسانو مړی پیدا کړي، مګر پرون د دوشنبه په ورځ د اطفایي عملې د دغو کسانو د جسدونو پاتیشونی پیدا کړي دي. د ترکیې سیاستمدارانو او حقوق پوهانو د دې خبرداري ورکړی چې په ملک کې د اضطراری حالت نوی فرمان بشخړې راوپاري. د ترکیې د حقوقدانانو اتحادیې ویلي دي چې دغه مبهم فرمان به شخړو او تشدد ته لاره هواره کړي. د ترکیې یو پخوانی جمهور رئیس عبدالله ګل هم چې د اوسني جمهور رئیس رجب طیب اردوان د ډېرې مودې متحد هم دی، د دغو نویو اقداماتو په باب اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې دغه قانون د اندېښنې وړ دی او باید چې د سره پرې غور وشي. د ترکیې د حکومت مخالف هم ده. د خلکو د جمهوریت ګوند هم پرون ویلي چې دغه فرمان په ضد به د اساسي قانون محکمې ته شکایت وکړي. په پاکستان کې د یو بندي هندي فوزي مور او میرمن د ملاقات په خاطر اسلام آباد ورغلی وو. د هند سمندري قواو د غافسارته د جاسوسي په تور د مرګ سزا ورکړل شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل ویلی دی چې پاکستان د بشر دوستۍ په خاطر د زندانی او د هغه کورنۍ ترمنځ لیدلو زمینه برابر کړه. پرون اسلام آباد ته د رسېدو نه وروسته د دغه زندانی میرمنې او مور د هغه سره څلوېښت دقیقې ملاقات او خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د هند عالي کمشنرۍ مرستیال هم د دغه ملاقات په وخت کې حاضر و. د شباب د افراطي ډلې ملیشیاو د یو 14 کلن هلک په شمول 15 تنه کینیا ته د جاسوسۍ په جرم اعدام کړي دي. سږکال د شباب افراطي ډلې 22 تنه اعدام کړي دي چې په هغې کې 9 تنه د جاسوسۍ په جرم او نور د جنایي جرمونو په تور اعدام شوي دي.
خبرونه مو اوریدل. په موقعی د خبرونه لومړی رپورت ته اجرائیه رئیس عبدالله د بلخ پخوانی والی ورستیو سرګندولو په برګون کې دا منلی چې د ولسمشر غنی له خوا د ښاغلي نور د استعفا د منلو سره موافقه کړې وه. په موقعی د خبریال اکرام شنواری رپورت ته
اجرائیه رئیس عبدالله چې دوشمه په ورځ د وزیرانو د شورا د نوبتي غونډې د پیل وړاندې خپله په معنی کې خبریالانو پر وړاندې خبرې کولې ویل چې د بلخ د والی د استعفا سره 15 ورځې وړاندې موافقه کړې وه.
مونږ جایی کې گفتن کې 80%
ښاغلی عبدالله ویل په هغو ځایونو کې چې ویلي اتیا په سلو کې زه مسؤول وم، زه فکر کوم 100% هغه استعفا هم یو څه وو. یو مهال یې مخامخ خبرې لرلې، د هغې پاتې جمهور رئیس صاحب خوشته دی، د حکومت ټول همکاران شته دي، هره لحظه مې ویل چې نه دا اقدام باید ترسره نه شي، خو بالاخره خبره زیاته ورسېده چې یو کار باید شوی وي. ما 15 ورځې وړاندې موافقه وکړه چې دا کار ترسره شي او د استعفا منل یو اونۍ وروسته اعلان شي. اجرائیه رئیس عبدالله ویل چې د جمهور رئیس غنی لخوا د ښاغلي نور د استعفا د منلو سره دی او د جمعیت اسلامي مشرتابه هم موافق و.
رهبری جمعیت اسلامي افغانستان درود.
ښاغلی عبدالله ویل د افغانستان د جمعیت اسلامي مشرتابه په دې پریکړه کې له موږ سره یو ځای و او دوی ژمنه وکړه چې په دې موده کې ځمکه له اسمان سره ونه خوري. یو چا چې افغانستان ته خدمت کړی واکن د افغانستان په هماغه ولایت کې خدمت کړی و، له هغې یخوا ته خدمت کړی و، د امنیت په ټینګېدو، د پانګونې په جلبولو کې او په خپله یې خپله استعفا هم له وړاندې مطرح کړي. دا چې وایي شرایطو یا دا یا دا و زما کار نه دی. اجرائیه رئیس عبدالله ویل چې جمعیت اسلامي ګوند مشرتابه ورسره په یو اونۍ کې د مسلو حلولو ژمنه کړې وه، خو هغه ویل چې وروسته بیا مسایلو بل اړخ ونیوه. عبدالله په خپلو دغو څرګندونو کې د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور هغو څرګندونو ته چې ویلي و د ښاغلي عبدالله غاښونه به وباسي هم په خندا ځواب ووایه او ویل چې د نورو کاري ستونزو تر څنګ اوس ورته یو بل کار هم پیدا شو چې د خپلو غاښونو ساتنه وکړي. د بلخ پخواني والي عطا محمد نور د شنبې په ورځ په مزار شریف کې د اسلامي جمعیت د ګوند د پخواني قومندان عبدالقادر ذبیح الله د 13 کلین په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا د دې استعفا منل ونه منل او په ټینګار ویل چې تیا د بلخ والي و او وي به او د چا پر مکتوب به د ولایت مقام پرېږدي. د بلخ پخواني والي په خپله تل د وینا کې د افغانستان اجرائیه رئیس ته ډېرې سپکې سپورې هم ویلي وي، خو ښاغلي عبدالله د هغو ټولو څرګندونو ته په خپله نننۍ وینا کې غبرګون ونه ښود. تر اوسه د بلخ پخواني والي د اجرائیه رئیس عبدالله د نن ورځې څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو د جمعیت اسلامي ګوند د اجرائیه رئیس څرګندونو ته په ځواب کې ویلي چې اصلا د ولایت د والي د استعفا یا نه استعفا مسله مطرح نه وه، بلکې خبره دا وه چې جمعیت اسلامي د قضیې د یو اړخ په توګه حکومت څخه دې مسلې ته د یو حل لارې د موندلو تر وخته د استعفا د منلو د اعلان ځنډول غوښتل چې هسې ونه شول. جمعیت اسلامي د رهبرۍ شورا یو غړي کمالالدین حامد امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې جمهور رئیس غنی د بلخ د پخواني والي د استعفا د منلو پریکړه په یو اړخیز او انحصاري ډول کړې ده.
فکر مې کوم چې اصرار جمعیت
ښاغلي حامد ویل فکر کوي چې د جمعیت اسلامي ټینګار د اساس اتا د شتون لپاره و، په داسې حال کې چې لومړی یې موافقه لرله. داسې نه ده، په مشخص ډول جمعیت په دې ټینګار نه کوي او ټول پروګرام یې دا نه دی چې اساس اتا د تل لپاره د بلخ والي وي. داسې نه ده، خبره دا ده چې ولې اصلي موضوع ته حکومت پاملرنه نه کوي او عملي کیږي نه. د جمعیت ټینګار پر دې دی چې ولې د ملي یووالي حکومت موافقه عملي کیږي نه. ښاغلي حامد ویل چې د غوښتنو د نه منلو په صورت کې به دا ګوند حالاتو ته په کتو پرېکړه وکړي. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان دا ګڼي چې که د بلخ پخوانی والي د جمهور رئیس د پرېکړو نه سرغړونو ته دوام ورکړي نو د هغه کار به نور غبرګونونه هم راوپاروي. په ولسي جرګه کې د هلمند یو استازي عبدالجبار قهرمان امریکا غږ آشنا راډیو سره په خبرو کې د بلخ پخوانی والي ته مشوره ورکړه چې خپله کړې استفاده ومني.
رئیس جمهور، رئیس اجرائیه، د راسي
ښاغلي قهرمان ویل جمهور رئیس او اجرائیه رئیس د ملي یووالي د حکومت په په سر کې دي، هغوی حق لري چې یو څو ګوټه او یا یو څوک له کار څخه ګوښه کړي. دا چې موږ هر یو په خپلوار سرغړونه وکړو، سرغړونه له قانون څخه سرغړونه ده. د افغانستان جمهوري ریاست تېره اونۍ ویل چې د بلخ د پخواني والي عطامحمد نور استعفای منلی او پر ځای یې انجینر محمد داود د دغه ولایت د نوي والي په توګه ګمارلی دی، خو ښاغلي داود لا د بلخ د والي په توګه کار نه دی پیل کړی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د بلخ په خوانی والی او حکومت ترمنځ روانې لانجې په جمعیت ګوند کې د نور او عبدالله په بلوي د دې ګوند غړي سره ویشلې. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پونزي پوهان نصر الله ستانکزی آشنا رادیو ته د سویل
زه فکر نه کوم چې په سیاسي وضعیت باندې مستقیم په وضعیت باندې تاثیرات ولري.
بله،
اما د خپل د سیاسي نو په وضعیت باندې تاثیر درلودلی شي، یعنی اعتماد چې دا خواله د سپاتیا او بل ډول له خواله درلودلی دا کمی او یو ډول د نوري د خلکو په منځ کې رامنځته کیږي. اما په ټول کې چې سیاسي نظام باندې فکر نه کوم چې کوم نوع اغیز وبلشي.
بله، روان وضعیت ته په کتو سیاسي مشران باید څه وکړي؟
د ما عقیده دا ده چې هغه شی چې افغانان نفاق ته وړي، هغه شی چې په هېواد کې بې‌ثباتي رامنځته کوي، بې اعتمادي رامنځته کوي، دا د افغانانو په خیر نه ده. که دا د ګوندونو په منځ کې وي، که دا د دولت په سطحه وي، که دا د عادي افراد د ټولنې په سطحه کې، کفایت کوي چې موږ دا تلخه تجربې دا ګوند دې فکسیونه په تیر کې تجربه کړی او خپل افغانان ته لري.
دا سوال کیږي چې ګوند انتخابات را روان دي او د بلخ پخوانی والی نه غواړي چې خپل څوکۍ پریدي، او ساته څه فکر کوي چې دا روان ناندرې به راتلونکي ټاکنې څومره متاثر کړي؟
زه فکر نه کوم چې دا وضعیت د موجوده حالت ډیر اوږد زمان مونیسی. زه فکر نه کوم چې دومره چې دا څومره سیروسه به انتخابات په لړۍ باندې تاثیر واچوي. اما یو هغه شی چې که یې الان دوام وکړي یا دا جمعیت په څو برخو باندې وویشل شي، په طبیعي ډول د متحد جمعیت ګوند کاندیدان او یا په یو حالت کې به رښتی وي، که چېرې هغه حالت له منځه لاړ شي نو دوی پاچل حتی زه فکر کوم چې ولایتي شورا او ولسوالۍ شوراګان او په نهایت کې پولیسي جرګې کې به د جمعیت ونډه تضعیف شي. زه فکر کوم هغه شی چې قانون وایي د قانون له مخې باید ټول افغانان قانون تطبیقی او دولت د قانون د تطبیقول کې اوساتین کې په عنوان خپل تصاویم باید قانون چوکاټ کې ونیسي. لګام
ډیره مننه استاد کور ودان.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د افغانستان د سولې عالی شورا د دوشنبه په ورځ د سلیر د ولایتونو د دینی عالمانو سره د سولې په اړه د ورځنی مشورتي غونډه پیل کړې ده. لیمینیا زی په دې حق لا رپورت را لېږلې.
د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک وایي د سولې عالی شورا له وسلوالو مخالفینو سره د دفتر له موضوع نیولې، د بهرنیو ځواکونو په وتلو، اصلاحاتو، زندانیانو په خلاصون او له تورلیت څخه د نومونو په ایستلو خبرو ته چمتو ده. د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر چې نن د څلور دیرشو ولایتونو د علماو د ورځني کنفرانس ته خبرې کولې وویل چې که وسلوال مخالفین هره غوښتنه لري، د سولې عالی شورا د هغوی غوښتنو ته ژمنه او چمتو ده.
من په بار بار باندې تقاضا کړې چې بین الافغانی مذاکرات په هر اصول او چوکاټ کې چې مخالفه ډله آماده وي د افغانستان حکومت او د سولې عالی شورا ورته لبیک کوي. ولی من وایو چې د مذاکرات د شروع کېدو لپاره قید او شرط نه لرو. من وایو چې دوی دې هر موضوع چې دوی لري د خبرو له لارې، د مذاکراتو د میز له لارې مطرح کړي.
د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر وویل چې وسلوال مخالفینو سره بین الافغاني مذاکراتو ته ترجیح ورکوي. اکرم خپلواک دې غونډې ته وویل چې افغان حکومت د سولې مذاکراتو ته جدي دی او د افغانستان له دیني علماو نه غوښتنه وکړه چې دوی د مخکې شي وسلوالو مخالفینو سره د مذاکراتو رهبری په غاړه واخلي. په همدې ناسته کې د سولې د عالی شورا مشر کریم خلیلی هم خبرې وکړې او دیني علماو ته یې وویل چې د سولې آیندې ته خوشبین دی. کریم خلیلی ویل
همکنون ما کارهای خوب و امیدوار کننده را
موږ دا محل وسلوال و مخالفین سره د مذاکرات لپاره خ او هیله بخونکی کارونه تر سره کوو. کارونه په خطو گجیریان لري
خوب جریان داره.
د سولې د عالی شورا مشر د افغانستان له دینی علما وغوښتل چې د دوی مرستې ته اساسي اړتیا لري او علما د خپل ونډه وکاروي. په دې ناسته کې د طالبانو په وخت کې د پاکستان سفیر ملا عبدالسلام ضعیف د سولې په عالي شورا نیوکې وکړې او وویل دا شورا منځګړې نه ده او ډېر غړي حکومتي چارواکي دي. ملا عبدالسلام ضعیف له دینی علما وغوښتل چې حکومت ته د سولې په برخه کې سلا مشورې ورکړي خو کوم پرېکړه لیک دینه صادروي.
ما وړاندیز دا دی چې یوازې په مشورو باندې اکتفا وسي او دلته چې اکثره چې زه د علما کرام ته ګورم خوا دې نه بدی بے طرف پکی کم دی او طرفدار د حکومت یا رسمی خلق پکی ډیر دی نو د دوی قطع نامه به د حکومت تر سور لاندې راسي.
د سولې د عالی شورا لخوا د دینی علما او دا ناسته دوه ورځې نه ده او د سولې شورا تمه لري چې د دې ناستې په پای کې به یوه پرېکړه لیک هم صادر شي.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په اسلام آباد کې د سیمې د شپږو ملکونو د پارلماني مشرانو غونډه پای ته رسیدلې او په خپل اعلامیه کې د افراطیت په ضد د شریکې مبارزې په لړ کې د همکارۍ غږ کړی دی. په دې حق لپاره پام وکړئ د ډی وی راډیو د رپورټ ته.
د کانفرنس په پای کې جاری شوی اعلامیه وایي چې دغه شپږ هیوادونه عراق او شام کې د داعش پر ضد د کامیابو هرکلی کوي خو یاده ډله د سیمې د هیوادونو امنیت ته یو حقیقي او ستر ګواښ بلي او د دې د مخنیوي لپاره د ګډو هلو ځلو سپارښتنه کوي. د سیمې شپږ هیوادونو په یو داسې وخت کې داعش د علاقې لپاره یو حقیقي ګواښ بللی چې دغه لقانونه ډلې په افغانستان کې هم خپل فعالیتونه تیز کړي او په پاکستان کې هم وخت په وخت تر سره شوی د ترهګر بریدونو پلا په خپل غاړه اغیستې. سیړونکو هم داعش د سیمې د امنیت او ثبات لپاره یو راپورته کیدونکي حقيقي ګواښ بلی. وتلی خبريال او په ترهګرې جوړ نظر لرونکي سیړنکار طاهر خان ډیو ریډیو توای په دغه غاړه اعلامیه کې د داعش دوه واره ذکر شوی او د دې دا معنی ده چې د غشپګ وانه هیوادونه داعش یو حقيقي خطر بلی.
او که تاسو وګورئ چې کوم شپګو هیوادونو په دې کې ګډون کړو نو څو خود داعش نه برای راست متاثر شوی دی. افغانستان دی ایران هم دی زیات خطر ګڼي ځکه چې دا یو فکر خوشته چې هغه د شیعه مسلمانان دی دغې په ضد بنری په ډیرو ملکونو کې د هغوی حمله شوي دي. پاکستان هم پکې شامل دی، افغانستان هم پکې شامل دی، ترکیه هم لکه هغه یو لوی خطر ځان لپاره ګڼي. او دا روس چې ویل کېږي چې دا طالبانو ته چې خبره راځي چې دا نږدې شوي دي او ایران کې طالبانو سره افغان طالبانو سره د نږدېوالي خبره راځي نو په هغې کې به نور اسباب هم وي، لیکن داعش په هغې کې د ټولو نه یو مهم دلیل ګڼل کېږي چې دغه هیوادونه طالبانو ته ورنږدې کړل.
د کانفرنس په پای کې جاری شوی اعلامیه زیاتوي چې د کانفرنس ګډونوال داعش د خپلو هیوادونو تر څنګ د نړۍ دپاره هم یو ستر او حقیقي ګواښ بلي او په خپلو حکومتونو ټینګار کوي چې د ترهګرۍ د ختمون لپاره یو کوټلې شریکه تګلاره جوړ کړي. په یو کم دیرش نقطو ګډه اعلامیه کې د مخادره موادو قاچاق او د ترهګرۍ ترمنځ په سیوا کې دونکو تعلق هم اندېښنې څرګندې کړي شوي.
کاغواړې چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په اسلام آباد کې د شپږو ملکونو پاکستان، افغانستان، چین، روسیې، ایران او ترکیې هیاتونو د دوه ورځنۍ غونډې په اعلامیه کې د افراطیت په ضد د اقداماتو غږ کړی دی. مونږ په دې باره کې د پاکستان د سیاسي چارو کارپوه پخوانی سناتور محمود شاه سره مرکه کړې ده چې تاسو ته در اورو.
محترم محمود شاه خان صاحب، د دې غونډې نه مخکې او هم د غونډې په جریان کې د پاکستان د سنا د مجلس رئیس د امریکای په پالیسۍ باندې اعتراضونه کړي دي او ویلي دي چې پاکستان یو مستقل هیواد دی، د هیڅ ملک ډیکټیشن او هدایات نه مني. پاکستان خپلواک هیواد دی کې شک نشته، مګر د امریکای سره انډیوالي هم لري او افغانستان او ایران دا ټول په یو منطقه کې دي. افغانستان او امریکا وایي چې پاکستان د تروریستانو په ځبلو کې همکاري نه کوي، مګر پاکستان دا تورونه ردوي. تاسو څه وایئ؟ څنګه کېدای شي دغلته یو سمه پالیسي غوره شي او د تروریستانو د پټېدو ځایونه له منځه ولاړ شي په پاکستان کې؟
پاکستان خو خپله پالیسي سمه روانه کړې ده،
او د دې نه علاوه څه نشي کولای. پاکستان دا سوچ کوي چې امریکا د خپل ناکامۍ چې کوم افغانستان کې ورته ښکاري هغه په پاکستان باندې راولي او پاکستان د هغې لپاره ذمهوار ګرځوي. دا خبره چې کوم ده د پاکستان لپاره قابل قبول نه ده. او پاکستان دا سوچ کوي چې اوسه پورې افغانستان کې چې د امریکې کوم جنگ و پاغې کې مونږ ته نقصان پریوته دی او د هغې باوجود امریکا چې کوم ده هغه په پاکستان باندې دا تور لګوي. نو دا د پاکستان په دې باره کې هیڅ هم نشي کولی. پاکستان د امریکې جنگ افغانستان کې نشي کولی. دا هفته مخکې د امریکې نائب صدر چې افغانستان ته تللی و هغه پاکستان ته دمکانې ورکړي دي. لکه دا چې اوس د امریکې کوم پلان تجویز افغانستان کې جوړ شوی دی دا د پاکستان خلاف دی. نو پاکستان د لپاره دا د تشویش خبره ده.
مامشه خان صاحب تاسو ویلي چې امریکا خپله ناکامي په افغانستان کې په دې خبرو باندې پټوي چې په پاکستان باندې تورونه لګوي، مګر دغه خبره خو یوازې یوې منبع نه ده کړې، ډېرو منابع و د خبره کړې ده. اسناد وړاندې شوي، شواهد وړاندې شوي دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې خبرې شوي دي، لستونه یو بل ته لیږل شوي دي چې هغه تروریستان چې په افغانستان کې تر اوسه حملې کړې دي د هغوی ځایونه یا مرکزونه په پاکستان کې دي. په خاص د حقانی شبکه یادیږي او د پاکستان نغښتل کیږي چې د دغه تروریستانو د شهادتګرو خلاف عملی اقدامات وکړي، مګر پاکستان د امریکای د رپورټونو له قراره تر اوسه عملاً کوم اقدام نه دی کړی. نو افغانستان او امریکا د پاکستان نه جدي همکاري غواړي. تاسو دا نه منئ د خبره؟
جی بالکل، پاکستان نه مني او په دې کې افغانستان او هندستان هغه خبرې کوي کوم چې امریکا کوي. د ټولو خپلو کې همکاري کړې ده او دی وی چې د پاکستان خلاف به دا پروپیګنډا کوو. او استاد کتلی چې پاکستان کې ډېر کم دهشتګردي کیږي، نو پاکستان کې خو امن پاکستان راوستی دی. اوس په افغانستان کې امن راوستل د پاکستان ذمہواری نه ده. زما په خیال نو څوک چې امریکا ناست دی د افغانستان حکومت دا قوت نه لري چې فیصلې وکړي. نو اسې خبره اترې به ضرور شي، خو زما په خیال چې څو پورې هغې دې مسلې ته، یعنی د هغې مقصد دلته کې واقعي افغانستان کې امن راوستل دي، ډېر خلکو دا وایي. د امریکې مقصدات د هغې نه جدا دي، هغه د چین خلاف دي، هغه د روس خلاف دي، د امریکې خلاف دي، د ایران خلاف دي. دا ټول څیزونه چې کوم دي دا په نیت معنی دي. که نیت امن راوستل دي نو ضرور به وشي، لیکن نیت دا نه ښکاري.
ډیره زیاته مننه محمود شاه خان صاحب، کورم ودان.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اورېدلې مه هېروئ.
نشئ توکي سرګند دښمن. سړې هوا په قندهار کې درې تنه نشیان مړ کړي دي. په قندهار کې زموږ خبریال عزیز الله پوپل وایي چې په نشو روغ دي کسان د یخنۍ له وجې اوس د قندهار ښار مرکزی سیمو ته راغلي دي. نور تفصیل په دې رپورت کې اوري.
د شپې تیاره ده او د کندهار ښار شهیدانو څلولارې ته څیرمه د یو دیوال په خوا کې پراته نشیان دي. دوی تر شنه اسمان لاندې او په دې سړه هوا کې شپې تیری.
بس دغه مجبوند دي ما شام بيجيرو سارا کښېنو په دغه نشه اخته یا هغه کله په داسې کله نسې کله څنګه.
دا کس خپل نوم تورجان شي او زیاتوي چې له تیرو شپږو کالو راهیسې په نشه اخته سوی. دوی زیاتوي چې د ژوند تر ټولو بدې ورځې پر ځان تېروي او زیات ناهیلي دي.
دونه پیدا کوو چې هغه موږ پر خپله نشه ورکوو. دوه درې کسان د یخه سه مړه شوي دي پر دغه چوک باندې په دا دوې درې ورځې کې. موږ د حکومت څه دا خواهش کوو چې موږ دا رقم مریضان یو، نه مو څوک هسپتالو ته پرېږدي. موږ پر دا ځای باندې ورسته سو، نه مو هسپتال ته څوک پرېږدي. موږ د حکومت څه دا خواهش لرو چې هر سړی وروره کاروبار شی نشته، وروره د بیکاري څه په دا نشه او په چشه او په روینو په دا اخته یو.
په نشه روږدي تورجان وایي چې د نشې له کبله کلونه کلونه خپل کورنۍ او خپلوان نه دي لیدلي او اوس ان څوک د هوټل او دکان مخته هم نه پرېږدي. د نشي توکو پر ضد مبارزې په ترڅ کې د کندهار پولیسو د ښار له بیلابیلو برخو څخه لسګونه تنه په نشه اخته کسان د درملنې مرکزونو ته انتقال کړي، خو یو شمېر یې بیرته په نشه اخته سوي. په نشه روږدي دا کس وایي چې یو ځلې درملنه سوي خو بیرته په نشه اخته سوي.
بالا روڈی نس روڈی پکر تو رس بنجی ہے فصل بھی ساتھ کیا ہو پرشا روڈی رکھیے اغم لغس رکھیے چھ مش پنجم ناشو.
د کندهار د نشي توکو پر ضد مبارزې رئیس ګل محمد شکران وایي چې په دې ولایت کې په نشه د روږدو کسانو شمیر زیات خو د درملنې مرکزونه یې لږ دي. د زیاتوي چې د نشي توکو پر ضد د مبارزې په ترڅ کې دوی هڅه کوي چې په نشه د روږدو کسانو لپاره په کندهار کې یو سر مرکز جوړ کړي.
رسمن څو ځله پیشنهاد کړی دا څو کال متواتر چې باید په کندهار کې وسیع کلینیک یا لویه شفاخانه جوړه سي چې اختصاص ورکړي سي تنها د متادینو تداوی وکړي او د دې ژوند لپاره به ډېر مؤثر وي. یو بسته کمپلیکس جوړ سي لکه د هلمند په ولایت کې چې دی یا د ننګرهار په ولایت کې جوړ شوی دی. موږ پیشنهاد کړی دی، پروپوزل مو استولې دي، مګم تر پیلن پورې جواب مثبت نه دی راغلی او موږ کوشش کوو انشاءالله چې د کندهار لپاره یو کلینیک جوړ کړو.
په کندهار کې په نشه درور دو کسانو کارش میر لا هم نه دی معلوم، خو شاغلی شکران وایي چې په اټکلیز ډول تر 150,000 کسانو زیات دي. د نشي توکو د کښت د نورو زیانونو ترڅنګ لوی اندیشنه ده چې د کښت په سیمو کې په نشه درور دو کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي.
د امریکا غ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي.
په خوست کې د کارډف مسولین وای غواړي چې د چرګانو فارمونه په برخه کې د پانګونې سره د بېوزلو مېرمنو په اقتصادي پیاوړتیا کې د هغوی سره مرسته وکړي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلې.
په ټولیز ډول د افغان ښځو د اقتصاد پیاوړتیا ته ډېره پاملرنه نه ده شوې، خو د ښځو د حقونو مبارزان وایي چې که لازمه توجه ورته وشي ښځې هم د هېواد په اقتصاد کې مهم رول لوبولی شي. په همدې حال کې د کرنې د ودې او د کلیو د پراختیا پروګرام یا کارډې په خوست کې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره په کورونو کې د چرګانو د فارمونو او شنو خونو پر جوړېدو پانګونې ته مخه کړې. په دې ولایت کې د کارډې مسؤل حیات وزیر وایي چې د تیر یو کال په موده کې په بیلابیلو کلیوالي سیمو کې د کونډو او بېوزلو مېرمنو لپاره د کورنیو چرګانو 200 کوچني فارمونه جوړ کړي دي. هغه وایي
ونډه یا ګډون په دې کې څنګه کولای شو چې نوره تافیه شي او د ښځو ګډون د کارډ په پروژو کې نور اختلای شي.
د کرنې د ودې او د کلو د پراختیا پروګرام 2014 میلادي کې پیل شوی. تر اوسه د خوست په څلور ولسوالیو کې د شاتو د مچیو او چرګانو روزلو فارمونه او د شنو خونو جوړولو په برخو کې پانګونه کړې. د خوست دی ولایتي شورا غړي زهرا جلال وایي که په افغاني ټولنه کې د ښځو اقتصادي فعالیتونو ته پراختیا ورکړل شي د خپل ستونزو د حل ترڅنګ د هیواد په اقتصاد کې هم رول لوبولی شي.
اول دا چې ښځه چې کله اقتصاد د پاره لاسرسي پیدا کړي د خپل بچو د روزنې د پاره ښه زمينه برابرولی شي. دویم دا چې په کور کې جنجالونه کم کیږي، یو نو مهو خشونت کمپاین کې برخه خلی اقتصادي منبع بل ښځه خپل هم کولای شي چې اقتصاد ته لاسرسي ولري او هر څه چې زړه غواړي څنګه څه مشکلات رفع کړي.
په ورته وخت کې د خوست د ښځو چارو رئیس ملالې ولی د کارډیپ د پروګرام له مسؤلینو غوښتنه لري چې ټولو هغو بېوزلو ښځو ته رسیدګي وکړي چې د خپلو ماشومانو سرپرستي ور په غاړه ده.
مېرمنې ډېرې زیاتې ترنه مستفیده شوي دي، ځکه دوی هغه چرګان چې دوی ته ورکړل شوي دي 10 چرګې دي. یوه کورنۍ د 10 چرګو د هګیو نه ډېره ښه استفاده کولی شي چې په ښه او صحیح ترتیب سره تربیه کړي او وی روزي. نو کورنۍ خود کفا کېدلی شي، اقلا د هیڅ نه خورته ډېره ګټه رسولی شي. هغه خپل کورنۍ مثلا د غذا هم ترتیب کولی شي او کولی شي چې بیرون بازار ته عرضه کړي.
د کرنې د ودې او د کلیو پراختیا پروګرام په تیر یو کال کې په خوست کې 150 شنې خونې، شل د غوښنو چرګانو فارمونه، سل د شاتو مچۍ فارمونه او 200 نور د چرګانو فامیلی فارمونه جوړ کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د نوروزونکو دا زموږ د خبرونې لومړۍ برخه. دویمه برخه خبرونه نیم ساعت وروسته پیلېږي. تر هغې پورې د دری برخې خبرونه اورېدل مه هېروئ.